افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې 40 ملیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو این ایس سی آر نن په یو ټویټر کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي دوی به تر ټولو اړو کسانو ته د خپلو مرستو رسولو لړۍ ته دوام ورکړي. په سرپل ولایت کې د طالبانو چارواکي د ښځو د تصویر او ویډیو اخیستو په تور د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سرپل لپاره د طالبانو د استخباراتو مرستیال شیر احمد مرصاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه څلور کسان چې د یو رستورانت کارکونکو د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا د ښځو او نجونو د عکسونو او فلمونو اخیستو په خاطر نیول شوي دي. ښاغلی مرصاد زیاته کړه چې نیول شوو کسانو چې د رستورانت مشر هم پکې شامل دی په پټه د خپل رستورانت له ښځینه برخې د مراجعینو په پټه عکسونه اخیستل او ویډیوګانې ثبتولې. سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د رستوران دغو کارکوونکو وروسته دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرولې. نیول شوو کسانو د دغو تورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې هغه دوه سیمې له سخت دریځو وسلوالو تصفیه کړي چې د پوځ پر دوو کمپونو د سخت دریځه بلتون پالو په وروستیو بریدونو کې نه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. پوځ پرون شنبه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د بلوچستان ایالت د نوشکی او پنج ګور د سیمې په عملیاتو کې چې سختو نښتو څو ساعته دوام وکړ شل سخت دریځي وسلوال وژل شوي. د بلوچستان ازادي بخښونکي پوځ د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای د دې راډیو د اتو ویبپاڼو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداری غندلی او هغه د نه منلو بللی دی. ښاغلی فلای ویلي ازادي راډیو په هیڅ صورت کرملن ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړې وکړي. د روسیې د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي چې که د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب له خپلو ویبپاڼو لرې نه کړي دا ویبپاڼې به بندې کړي. د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې څاکل ویدلې و له 15 ورځو وروسته مړ شو. چارواکي وایي ژغورونکو د شنبه په ورځ هغه ته ځان ورساو خو هغه تر دې یو ورځ مخکې سا ورکړې و. د راین اورام په نوم د دغه ماشوم مړینې ډېر عکس العملونه پارولي. دغه ماشوم چې د 15 کلونو د 15 ورځو لپاره د چف چاوین سیمې په اغران کلي کې په یو څاکې بند پاتې و. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی. د دوی په خبره شمالي کوریا په عین وخت کې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړی دی. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګشکر په 1942 میلادي کال په سندرو ویلو پیل کړی و او په خپل ژوند کې تر 10,000 ډېرې سندرې ویلې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو په باب واوري. د افغانستان د بیرغ ونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې سیګار د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی. په بدخشان کې په تیرو دو میاشتو کې د شریع سرخه کان د ناروغۍ له امله نږدې اویا ماشومان مړه شوي دي. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې پر دوی د سل یورو نغدو پیسو د ویشلو پر ځای یوازې د 2000 افغانیو قرطاسیه ویشل کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محکمې اکثره کارکوونکو وایي له دندو لرې شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان وایي د ښځو قضیې په ټولو محکمو کې مخته وړل کېدای شي.
د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي، هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ اورېدل کېږي په محکمو کې.
د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم مهیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی. سیګار وایي طالبانو ویلي په 2022 میلادي کال کې نوی ښوونیز نصاب جوړوي او کیدای شي د یو شمېر مضمونونو په بدلون سره تعلیمي کال پیل شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حکومت په تیلې چې په ښوونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې ادعا د اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون هغه ارزونه راخیستې چې ټول نصاب یې ارزولی او خپل وړاندیزونه یې په یو راپور کې وړاندې کړي دي. سیګار لیکي د کمیسیون په ښوونځیو کې د یو شمېر کتابونو لکه هنرونه، مدني زده کړې او کلتور د تدریس سره مخالفت ښودلی. د سیګار له قوله په دې کتابونو کې د ټاکنو، اساسي قانون، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، موسیقي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي چې طالبان یې زیانمنونکي او ویجاړونکي بولي. سیګار زیاته کړې د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون په ځینو نورو مضمونونو کې د یو شمېر کسانو د ذکر مخالفت ښودلی، دوی جعلي اتلان بولي او دا د تاریخ محوه کول یادوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور کې لیکل شوي د طالبانو حکومت غوره بولي چې نصاب کې د جهاد، اسلامي روحي، حجاب او نورو په نومونو ځینې نور موضوعات ورځای کړي. یو شمېر افغان زده کوونکي او کورنۍ یې که څه هم د نصاب بدلون د وخت اړتیا بولي خو زیاتوي دا بدلون باید د افراطیت د ترویج په معنا نه وي. کابل میشته امید د یو لسم ټولګي زده کوونکي لري د هیلمند چې طالبان اوسنۍ نصاب یو ځل بیا د خپل پخوانی حکومت په څیر نه کړي.
باید دا تعقیب د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې مونږ ته خوشنط درس راکول شي او یا هم د افراد او تندروي.
خالد سنگر بیا وایي اوسنۍ نصاب له اسلامي او کلتوري اړخه د افغانستان له غوښتنو سره برابر دی او باید له بډاینې پرته یې په منځپانګه کې لاسوهنه ونشي.
موسیقي او نور د فرهنګ اړوند مسایل د تعلیمي نصاب نه حذف نشي او په تعلیمي نصاب کې باید هغه تېرې تجربې تکرار نشي چې ماشومانو ته جګړې ذهنیت ورکړي او د آئنده لپاره مونږ د لا ډېر افراطیت او جګړو شاهدان شو.
طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې په نصاب کې بعد پرمختیایي او اصلي مضامینو د تدریس د مخنیوي هڅه نه کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
کوم عصري او تخنیکی یا د انکشاف لپاره چې کوم مضامین دي په هغه کې حکومت ستونزه نشته. البته د بهتري او د بهبود او د تقوی او د لا تکمیل لپاره به ممکن کار وکړي.
د وړاندې د طالبانو د حکومت په هنې وزارت سرپرست نور الله منیر بختر آشان سره مرکه کې ویلی وو په نصاب کې به بدلون راځي او نصاب به اسلامي وي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه وو ورکړي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له ژمنې سره سم د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن لخوا باید دوی ته 100 یورو نغدې پیسې ورکړل شوې وي، خو پر ځای دوی ته یوازې د 2000 افغانیو په ارزښت قرطاسیه ورکول کیږي. نور په دې رپورټ کې
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو ښوونکي راغوښتل شوي دي. ښوونکي وایي دوی سره د ماشوم ساتنې موسسې لخوا د نږدې 100 یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغد ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پر خوراکي توکي اخیستل کیږي، خو اوس چې ګوري یوازې څو کتابچې، سپین کاغذ، قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبولي او ورته ورکوي. ښوونکي زیاتوي چې دغه شیانې وسنۍ ستونزې نشي هوارولی. یو ښوونکی چې له نوم خودلو ډډه کوي وایي
موږ د خېټې وږي کنه، موږ د کاغذونو وږي، موږ د خېټې وږي، موږ ماشومان وږي دي، زموږ خلک وږي دي، ورو دا هغه غم نشته، موږ نه دي دا شي غم وږي چې موږ مشکل په حل کېږي. د دې کاغذونو په ځای باندې موږ سره موادي کومک دا چې مړی کې پر وړو مړی کې پر ترکاري مړی کې په نور سودا بچی مې 50 ورځې
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي دوی د یادې موسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړې او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
ماشوم ساتنې نړیوالې موسسې نه مې معلومات وکړ، هغوی وایي چې موږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د ډالرو یا د یورو نو سمنګه د معرب د ریاست د خوانه کړي. د معرب په بخش کې چې موږ سره کومه موسسه همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
خون کې ویلې یوې خوای ماشونه کم او بندي، له بلې خوا ور سره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ور سره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په بدخشان ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله نږدې اویا ماشومان مړه شوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د خپرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د دې ولایت په کوفاب او کوهستان ولسوالیو کې مخ په پراخېدو ده.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې 350 اویا ماشومان ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوې او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ له مندي چې په دې برخه کې په
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفاب ولسوالۍ او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
لاتی رو دریو میشتو پا زنگری تو دول پا دیورسی و رزو که شری ناروغی پا درواز او پا زنگری توگا پا کواب که دیره شوی او خلق روختی خدمتونو او دا شری زد واکسین تلس رسینه لدی
دا شری ناروغی پا دیش پو او رزو که پا فیضاباد که مخپدی ری دو دا سموک ما شمانی مرک ترسه ولی دی مکی لمنیو چه برستندوی بنسطونا او روختیهی سازمانونا دی برخیتا پاملار نوکی.
د بدخشان اوسیدونکو ګواخ کوي کده طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي لپاره پرمختګ مخنیوي ونه کړی. دغه ناروغي به د بدخشان نور سیمو او ان نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د امي روغتیا وزارت لیدلوري هم ترلاسه کړو خو دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. شری یا سرخکان ساري مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغي اخته کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای د دې رادیو د اتو ویب پاڼو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداری غندلی دی. د روسیې د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي چې که د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب له خپلو ویبپاڼو لرې نه کړي دا ویبپاڼې به بندې کړي. نور بله اسدالله لودین واورو.
د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي ازادي راډیو په هیڅ صورت کرملین ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای دا غبرګون وروسته تر دې څرګند کړی چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ګواښ وکړ چې د ازادۍ راډیو اته ویبپاڼې به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د ازادۍ راډیو د ویبپاڼو په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوي دي. دوی ویلي که د ازادي اروپا راډیو په روسیا کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له ویبپاڼو لرې نه کړي ویبپاڼې به یې بندې کړي. دغه ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او مرکزي آسیا لپاره خپرونې لري. د فساد دا څېړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کیږي. خپله ناوالنی اوس زنداني دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغو راپورونو د لرې کولو لپاره ازادۍ راډیو ته څه باندې 60 برېښنالیکونه لیږلي دي او 24 ساعته وخت یې ورکړی چې دا لیکنې لرې کړي. د فساد په دغو څېړنیزو راپورونو کې د هغې ماڼۍ په اړه هم ویل شوي چې د ادعاو له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د تور سمندر په یوه څنډه کې جوړه شوې ده. روسي چارواکو دغه لیکنې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد قانون څخه سرغړونه بللې ده. روسیې ورته غوښتنې له څه باندې 10 روسي نشریو څخه هم کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیر دسمبر میاشت کې وویل چې روسي چارواکو د آنلاین رسنیو د ازادۍ مخه نیولې او د سانسور هڅه یې کوي. روسیې له دې وړاندې هم پر آزاد اروپا راډیو او نورو آزادو رسنیو فشارونه راوستلي او عدلیې وزارت یې د دغو رسنیو بنسټونو خبریالان بهرني اجنټان بللي دي.
د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې په څا کې لویدلی و او بند پاتې و له 5 ورځو وروسته مړ شو. چارواکو ویلي ژغورونکو د شنبې په ورځ هغه ته ځان ور ورسوه خو هغه تر دې یوه ورځ مخکې سا ورکړې وه. د دغه ماشوم مړینې ډېر عکس العملونه راپارولي دي.
نور به پدې رپورت کې واورو. د رایان اورام په نوم دغه ماشوم چې د 15 کلونو دی د 15 ورځو لپاره د چیف چاوین سیمي د ایران کلی په یو څا کې پاتې وو. دغه ماشوم تیره سیشن به څاته ولوید چې د مراکش په ټول شمال کې د ژغورنې د پراخو حادثو سبب سو. د ژغورنې د حادثو پر مهال هم په ساحه کې په سلګونو کسان راغونډ سوي وو او د مراکش تر څنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم په ټولنیزو شبکو کې د رایان وژغورې په نوم هشتګ ډیر لاس په لاس کېدی. دوی د ماشوم خوندیتوب ته اندېښمن وو. اوس په ټولنیزو شبکو کې په خبرو سویو تصویرو کې د پیښې په ساحه کې د دغه ماشوم مړې لیدل کېږي چې تازه له څا ایستل سوی دی. شاوخوا په سلګونو خوابدې ژغورندویان او نندرچیان لیدل کېږي چې دعا یې کوله او د خپلو ټلیفونونو څراغونه یې روښانه کړي وو او په هوا کې خوځول. د مراکش پاچا محمد په هغه اعلامیه کې چې دولتي رسنوی خبره کړې د ماشوم له مور او پلار سره خواخوږي شولې ده. د رسنوی د راپورونو لمخې د رایان پلار د پیښې په وخت کې د څا په جوړولو بوخت و چې زوی ورولوید. شاوخوا یې نرمه خاوره وه ځکه نو ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ وو. دوی د مځکې تر کیندلو وروسته څا ته یوه کمره داخله کړله او په لومړۍ ورځو کې د رایان د سلامتۍ خبر ورکړی وو. ژغورونکي توانېدلي وو چې د سمڅې له لارې دغه ماشوم ته اوبه او خواړه ورسوي. د دغه ماشوم مړینه په مراکش او د نړۍ په نورو برخو کې د ګڼو کسانو د عکس العمل سبب سوی ده. له دې جملې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ماشوم له کورنۍ او د مراکش له خلکو سره خواخوږي شي او د فرانسې خلک یې په ویر کې شریک دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د هند نامتو سندرغاړې لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. د پیژندل شوې سندرغاړې په هند کې له 10,000 ډېرې سندرې په خپل ژوند کې ویلې وې. د هغې د مړینې له امله نن په ټول هند کې دوه ورځنی ویر اعلان شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لتا منګیشکر مړینه لویه ضایع بللې ده. د هند موسیقي د دغه استوري لتا منګیشکر ژغ نن سهار د تل لپاره خاموش سو، خو دغه نرم اواز به پیړی پیړی د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندۍ وي. هغې خپل لومړی سندره په 1949 میلادي کال کې یعنی شاوخوا 3 اویا کاله مخکې ویلې وه. هغه د هند یوازنی سندرغاړی وه چې څه باندې 10 لسیزې د 4 نسلونو لپاره سندرې وویلې. د تور سپین فلمونو لپاره له سندرو رانیولې شهرت د هند بالیوډ سینما تر رسیدو پوری. هغه په هر قالب او هر اثر کې د سندرو تجربه وکړه. لتا منګیشکر د څباندی او یا کلونو پر مهال په بیلابیلو ژبو تر 150 ډیر سندرې وویلې. لتا منګیشکر چې په 1999 میلادي کال کې د هند په اندور ایالت کې د نړۍ تسترګې غړولې وې، د مړینې پر وخت 29 کلنه وه او د عمر تر پایه یې واده ونه کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی، نورو چارواکو، د بالیوډ سینما غنو هنرمندانو، سندرغاړو او وتلو څیرو د لتا منګیشکر مړینه د هند او نړۍ لپاره یو لوی ځای بللې ده. لتا منګیشکر په افغانستان کې هم ګڼ مینوال لري او پوخ عمره کسان یې له پخوانیو سندرو سره تر اوسه مینه ساتي. په هند کې ډاکټرانو نن سهار وویل چې لتا منګیشکر وروسته له هغې په ممبئی ښار کې ساور کړه چې د بدن څو مهم غړي یې له کاره ولوېدل. په پام کې ده د لتا د یاد مراسم نن په هندوستان کې پیل سي.
و
موریدل چې د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې امړه شو. لتا منګیشکر په 1923 میلادي کال په سندرو ویلو پیل کړی او په خپل ژوند کې تر 10,000 ډیرې سندرې ویلې دي. په افغانستان کې هم د لتا منګیشکر د سندرو مینوال ډیر زیات دي. په همدې سره زنوری اسنوری د څو شیبو لپاره سټډیو خپل همکار ته پرېږدم خو بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې کارکونکي وای د طالبانو له لوري د یادې محکمې په منځتلو سره پنځه میاشتې کېږي چې بې برخلیکه دي او معاشونه یې هم نه دي اخیستي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخواني قاضیان او کارکوونکي وایي په دې پنځو میاشتو کې د کورني تاوتریخوالي ډېری قرباني میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې خو دوی نه دي توانېدلې چې له یادو ښځو سره مرسته وکړي ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې
قسیم خارداره که ده یک آین گرفته بودن او را به طرف مزدن با پای مصابت کرد.
داد خزو پوراندی ده تاوتریخوالي قضیو تا در رسیدن محکمی و کارکون کیده چې څباندې شل کاله یې په سترې محکمې او لوی څارنوالۍ کې کار کړی. دا وایي چې د طالبانو پر اتک سره وزګاره شوې او برخلیک یې نه دی معلوم. دا میرمن غواړي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې وانخلو. دی ازادي راډیو ته وویل لړی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره یې لوړې زده کړې وکړې خو له دې ټولو تجربو او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوې او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
دستر محکمه په بیلابیلو دیوانونو کې میدان د تر سره کړي لخوارا ستونزو سره می پهنتون ووای خو له بعد امرغه چې اوس په بیبرخلیک حالت کې له بعد اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي شل ورځې د مخه د قضایی قوی د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوی امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمه تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو لوري کې وخل کیږو چې له بند او د محکمو لوري هم را باندې فشار دی.
زیر فشار قرار داریم.
په 1904 نیوم کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل میړه لوري د ریزګل په نوم دی وی خزې د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو لوري دی وشکلنې رخصانی لسنګساري دوه وروسته د پخوانی حکومت ستري محکمې د 1905 نیوم کال په جوزا میاشت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمه جوړ کړه. د ستري محکمې د اداري کارکونکو د معلوماتو پر بنسټ یا د محکمې په کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسیدنه کوله. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکونکو د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځتلو سره د کارکونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو هم خپلو قاضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمې خوشنط علی زن یګانه محکمې غوت
د ښځو په ضد د تاوتریخوالي محکمه یوازینۍ هغه محکمه وه چې د مدعي او مدعي علیه ترمنځ به یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل او فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوه اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی د جریان پنج ماهه
په تیرو پنځو میاشتو کې په کورنۍ تاوتریخوالي کې راګیر ښځو د ټلیفوني اړیکو له لارې له موږ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د لمنځه تلو له امله موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجی کړي ځکه بله لاره مو نه درلوده. د همدې قانوني ادارو نشتوالي له امله د ښځو په ضد د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه خبرېږي، رسیدګي نه ورته کېږي او سترګې پرې پټېږي. د یاد تاوتریخوالي قرباني ښځې د هیواد د سیاسي او حقوقي وضعیت په کولو سره د تاوتریخوالي منلو او مرګ ته لغاړې ښودو پرته بل لار نه لري.
په مخکینی حکومت کې به د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو چارو وزارت او د غشان د خزو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو به کله ناکله د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خپرول. خو د طالبانو حکومت پر رامنځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د خزو په ضد د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د سترې محکمې پخوانی کارکوونکی سدیس رسولي وایي د یادو محکمو ډیری کارکوونکې ښځې وې او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، ښځه خپل اساسي مشکلات یو ورور ته نسي ویللی. په همدې اساس باندې دا محاکم ډیر حساس ولې اکثریت د محاکمې کې زموږ قضات هم ښځینه ولې اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت قربانې ولې د محاکمې کې کار کولې. اما متاسفانه د طالبانو راتګ سره چې نوی تشکیل دو اعلان کړل دا محاکم لغوه شوي دي. د لغوه کېدو د محاکم تقریبا 50 نفرو ته رسېدل په دې محاکمو کې کار کوو. اما اوس فعلاً ټول په کورو ناست دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري د روان کال د 2023 په 28 نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د یو راپور پر بنسټ خبرداری ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بې برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بې برخې کولو په باب خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم د عدلي او قضایي ادارو د خزینه کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي، د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي، هره محکمه یې کوي. د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي، هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ یې اورېدل کېږي په محاکمو کې. او د ځینو دیوانونو تشکیلات لا نه دي پوره شوي، اکثر یې پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي، هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. په ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې، هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې سره دوی په غږ رسولو کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12 نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږمه د ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه. خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نه ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
سم توفان غزنی ولایت بیا کول سوال څخه تماس کې هم ازادي راډیو خو دغه خاطرې دي هم فور سره خاطرې ده. پوس شمر ګری سلامونه ته کوي محمد غوز د سوز ازادي راډیو خاطری دي زستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینی خا وازونه دي او خ غاغونه دي. مننه تر کوم ډیر ازادي راډیو خپ کو مختګ راډیو دا ډیر سلوي خل نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان زموږ تاسې وړونه چې زموږ تاسې ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي دا ایران ډېر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پېشوه چې دی د دې څه دغه ضبط دی ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډېر په عذاب دی که چیرې چیرې مانا دغسې ورته ووایي چې دغه بس خپل په خشتانه دي راواوړي را دې سي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي. داسې وژنې داسې وایي داسې جبر ورسره کوي چې بیخي بیا درکه. دغه ایران ته خو د یو پیغام ورستوي د دا مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم ز سجاد د هلمند څخه تاسو ته زحمت ورکوم اول خپل سلامون درته وړاندې کوم دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي رادیو باید دغه ژغ تر مربوطه انجوګانو او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا دغه اوناس زکوونکو سره باید دوی د غوړو بسکوټو کومک او همکاري وکړي حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکوونکو ته یو قلم یا کتابچه ورکړي دوی پر روان یا پر روح باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات تشویق